لس بجشوی زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په پام کې ده د کابل امریکایي پوهنتون نن بیا پرانیستل شي، او ملګري ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې څه کم 50,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي. نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي دي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر وایي د تورستي ډلو د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د ناټو تړون پوځي او مالی همکاریو ته اړتیا لري. د کندهار سیمې چارواکي وایي چې تیره شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوي چې تلفات هم لري، او د څه باندې سلو هیوادونو استازو پرون د اټومي وسلو د بندیز په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه وکړه، خو د نړۍ لویو قدرتونو دا غونډه تحریم کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي د تورستي ډلو د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د ناټو تړون پوځي او مالی همکاریو ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی د سرګندونې پرون په ار کې د افغانستان لپاره د ناټو له نوي ملکی استازي زمیرمن سره په کتنه کې وکړې. له ارڅخه خبره سبې خبر پانه وایي د ناټو ملکی استازي له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو څخه د ناټو تړون پر دوامدار همکاري او ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی زمیرمن وویل چې دوی به د افغان حکومت او د ناټو تړون ترمنځ د اړیکو د لا نور ټینګښت او پراخوالي لپاره کار وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي مسکو له طالبانو سره هیڅ ډول پوځي مرسته نه ده کړې. د روسیې رسنیو پرون د هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کواناشنکوف له قوله وویل چې روسیې له طالبانو او له هغو ډلو سره چې د ملګرو ملتونو تورستي ډلو کې شامل دي پوځي مرسته نه کوي. د کواناشنکوف په وینا روسیې د امریکا برخلاف هیڅکله له تورستي ډلو سره اړیکه او پوځي همکاري نه ده لرلې. د نوموړي په خبره د مسکو تګلاره دا ده چې په افغانستان کې له طالبانو او کومې تورستي ډلې سره باید پوځي مرسته ونه سي. تر دې مخکې په اروپا کې د ناټو یو له رتبه امریکایي روسیه تورنه کړې و چې له طالبانو سره پوځي همکاري کوي. د کندهار سیمې چارواکي وایي چې تیره شپه په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوي چې تلفات هم لري. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو سره په خبرو کې په جګړه کې دواړو خواو ته اوختي تلفات ایدوي، خو په اړه یې زیات جزئیات نه ورکوي. بلخوا په کندهار کې وی امنیتي سرچینې د دغه نښتې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو مرکز حمله کړې چې لس سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او په فرای ولایت کې امنیتي ځواکونو او عجلو ناروغانو ته د وینې ورکولو درې ورځنی کمپاین روان دی. د فرای چارواکي وایي تر اوسه پورې د دې ولایت مدني فعالانو او ځوانانو شاوخوا 10,000 وینه ورکړې ده. فرای ځوانان وایي غواړي د خپلو وینو په ورکولو سره د هیواد د سرتیرو او هغو ناروغانو ژوند وژغوري چې وینې ته اړتیا لري.
امیدوارم چې زموږ ټول ځوانان همداسې لاسې وینه ورکړي، او تر څو هغه کسان چې په عجل وخت کې وینې ته ضرورت لري زموږ بانک د وینو د لاسه څخه مملوز.
د فرا د ولایتي روغتون مشه د مدني فعالانو او ځوانانو له دې کمپاین خوښي څرګنده کړې ده، او وایي چې د دوی د وینې بانک به په دې وروستیو کې د وینې له کمښت سره مخ شي. دا کمپاین به یې اړتیاوې پوره کړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د څه باندې سلو هیوادونو استازو پرون د اټومي وسلو د بندیز په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه وکړه، خو د نړۍ لویو قدرتونو دا غونډه تحریم کړې ده. د ملګرو ملتونو د 123 غړیو هیوادونو استازي غواړي د هغه څه په اړه بحث وکړي چې دوی پر اټومي وسلو د قانوني جبري بندیز تړون بولي، خو متحده ایالاتو، روسیې، چین او د اټومي وسلو لرونکو نورو هیوادونو دا خبرې تحریم کړې دي. واشنگټن ویلي دي چې بندیز د حل لاره نه ده او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې تدریجي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاذ نیکی هیلي د دې غونډې له پیل مخکې وویل چې پر اټومي وسلو یو مخیز بندیز به هغه هیوادونه بې وسلې کړي چې د سولې او مسؤلیت لپاره کار کوي، او برعکس د بدو نیتونو لرونکي هیوادونه به یې پر ځان عملي نه کړي. پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز پلویان وایي د یو فاجعي خطر د شمالي کوریا د اټومي کړکیچ او په واشنگټن کې د داسې ادارې له واکمنېدو سره زیاتې شوې چې اقدامات یې د اټکل وړ نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف چې د عراق په موسل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي، غه کړی چې د ملکي وګړو د مرژوبلې مخه ونیسي. د بشري حقونو دې مدافع ټولنې پرون وروسته له هغې په دې اړه خپل نوی راپور خپور کړ چې امریکایي چارواکو په موسل ښار کې د مارچ د 12 نیټې په هوایي حمله کې د ائتلاف لاس لرل ومنل. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په دې هوایي حمله کې تر یو نیم سلطنو پورې ملکی وګړي وژل شوي دي. امریکایي چارواکي چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي، دا نه تاییدوي چې په دې بمبارۍ کې به ملکي خلک وژل شوي وي. د امنیسټي راپور وایي د ملکي وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې د احتیاطي تدابیرو له پامه غورځول له نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د هغو عراقي ځواکونو د عملیاتو هوایي ملاتړ کوي چې په موسل ښار کې د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي. دا عملیات په فبروري میاشت کې پیل شوي. دولتي ځواکونو د موسل نیمایي ختیځه برخه په جنوري میاش کې ونیوله. د امریکا سنا پرون د رایو په قاطی اکثریت پریکړه وکړه چې په ناټو کې د مونتونیګرو د غړیتوب پر غوښتنې به کار وکړي. د پریکړه به په ناټو کې د بالکان د دې هیواد غړیتوب ته لاره پرانیزي. په ناټو کې د مونتونیګرو د غړیتوب په اړه د بحثونو د پای ته رسولو طرحې ته 19 سناتورانو مثبتې او یوازې 2 جمهوریت غوښتونکو سناتورانو مخالف رایه ورکړې چې دا د روانې اونۍ په پای کې د وروستۍ رایې اخیستو ته لاره پرانیزي. له وروستۍ رایې وروسته به اسپانیا د ناټو یوازنی غړی هیواد وي چې باید په ناټو کې له رسمي غړیتوب مخکې د مونتونیګرو غوښتنه تایید کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی له روسي مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د لاټینګک په هدف د خبرو لپاره مسکاو کې دی. حسن روحانی پرون د روسي له صدر اعظم دیمیتری میدویدوف سره وکتل او تمه ده چې نن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وویني. میدویدوف له روحانی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل دی باور لري چې مسکاو ته د ایران د ولسمشر دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوی باب پرانیزي. د ایراني او روسي مشرانو د خبرو زیات تمرکز تهران ته د مسکاو د پوځي مرستو او د ایران د انرژي په سکتور کې د روسیې د پانګونې پر مسله ده. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو او اوریدو ته را سره اوسئ. وباورې چې ټاکل شوی د کابل امریکایي پوهنتون چې د تیر کال له تروریستي حمله وروسته تړل شوی و نن بیا پرانیستل شي. د کونړ ځایي خلک وایي چې پاکستان د توپونو له ویشتلو وروسته د افغانستان خاوره لاندې کوي.
د پاکستان مقصد دا دی چې دا ځایونه ځان ته وزګار کړي او خپله ورته راښکته شي. دوی و بس دا بېګناه کورونه ولي او خپلې ځمکنۍ او قواوې ورته راداخلي.
ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې لسګونه زره افغانان د جګړو له کبله د خپلو مینو پرښودو ته اړ شوي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د کابل د نامي تعویز لکوونکي اغا تایمنی د کاروبار د بندېدو غوښتنه کړې.
د قرآن شریف نه دی ویلی، د منظم خدای خبر که صحیح وي، د چې دی شریعت علماو سره ناست نه دی، د علماو نه څه شی زده کړي نه دي.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو اونیس پروګرام تاندې څانګې خپرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ټاکل شوی چې د کابل امریکایي پوهنتون نن پرانستل شي. تیر کال پر دې پوهنتون د وسلوالو په حمله کې 14 کسان ووژل شول او د تعلیمي اداره د 2 میاشتو لپاره د زده کوونکو پر مخ بنده پاتې وه. ویل کېږي چې د امریکایي پوهنتون د امنیت لپاره نوي نیول شوي تدابیر د پخوا په پرتله ډیر کلک او جدی دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبری آژانس د راپور جزئیات اوروي.
له اوو میاشتو انتظار وروسته نن د کابل د امریکایي پوهنتون زده کوونکي بیا خپل درسونه پیلوي. پرون یو شمېر محصلان د پوهنتون انګړ ته لاړل چېرته چې له څو میاشتو راهیسې د بیا رغونې او امنیتي چارې روانې وي. د کابل امریکایي پوهنتون شاوخوا اووه میاشتې وړاندې وروسته تر هغې وتړل شو چې وسلوالو پرې برید وکړ او شپاړس کسان یې وژل. په کابل کې د امریکایي پوهنتون سرپرست ډیوډ سیډنی رویټرز خبري آژانس ته ویل د دوی زیات تمرکز د امنیتي تدابیرو پر زیاتوالي دی او په دې برخه کې افغان حکومت او امریکایي ادارو د پام وړ همکاري کړې ده. دی وایي موږ ټوله پاملرنه او تمرکز پر امنیت وکړ. په تیرو اوو میاشتو کې مو په امنیتي برخه کې زیات پرمختګونه او بدلونونه درلودل. له برید وروسته هڅه دا وه چې ډاډ ورکړو چې زده کوونکي، کارکوونکي او پوهنتون مو مسؤونه دی. همدې ته په پام سره زیات ټینګار مو پر امنیت دی. د امریکایي پوهنتون یو شمېر زده کوونکي چې پرون خپلې دې تعلیمي ادارې ته تللي و خوښ دي چې بیا یې درسونه پیلېږي، خو په عین حال کې د تېر کال په برید کې د خپلو دوستانو او عزیزانو په وژل کېدو خواشینی دي. رحمت الله امیری د کابل د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې محصل دی او پر دې پوهنتون په شوي برید کې ټپي شوی و. نوموړی وایي خپل هغه دوستان یې په یاد دي چې په دغه حمله کې ووژل شول.
We will have some problems. There will be some memories of the last ones. There will be some
harm. موږ به ځینې ستونزې ولرو. د هغه یاد بچیرانه تللی له موږ سره وي. خو د دې لپاره چې هر څه په سمه او کامیابۍ سره ترسره شي، یو څه خطر باید ومنو. د کابل د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو یو بل زده کوونکي نرګس ته چې د خپلو درسونو بیا پیل ته خوښه ده، خو نوموړی د بل برید د احتمال په اړه اندېښنه لري. دا وایي د درسونو بیا پیل ته خوښ یم، غواړم بیا پوهنتون ته راشم، دوستان مې ووینم او زده کړه وکړم، خو ویره لرم چې بیا پر موږ حمله ونشي او که کېږي نو باید عکس العمل مو څه وي او څوک به له لاسه ورکړو. د تېر میلادي کال د اګست په شپاړسمه نېټه د کابل پر امریکایي پوهنتون د برید پړه پر طالبانو واچول شوه. د کابل امریکایي پوهنتون په 2006 میلادي کال کې جوړ شوی او دا مهال پکې 1150 محصلان زده کړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان سترې محکمې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د اروپایي ټولنې د چارواکو هغه څرګندونې ردوي چې وایي د افغانستان په قضایي او عدلي ادارو کې فساد شته. د اروپایي ټولنې یو مقام ویلی دی چې د افغانستان پر قضا خلک بې باوره شوي دي او له دې کبله د افغانستان د محاکمو په ځای دوی د طالبانو محکمو ته مراجعه کوي. خو د افغانستان د سترې محکمې ویان عبدالله عطایي خبریالانو ته وویل چې په تېر یو کال کې د افغانستان په قضا کې ډیر اصلاحات راغلي او د تیر په پرتله پر دې بنسټ د خلکو باور زیات شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له کابله نور تفصیل اوروي.
د افغانستان سترې محکمې یوه ورځ وروسته له هغې چې په کابل کې د اروپایي اتحادیې بیان ویلی وو په محکمو کې د اداري فساد له امله افغانان مخالفینو ته مراجعه کوي څرګندونې رد کړې او هغه یې له انصاف څخه لرې وبللې. د سترې محکمې ویان عبدالله عطایي د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستي کال کې د افغانستان په قضا کې پراخ اصلاحات راغلي چې د هغه په وینا شاوخوا اویا په سلو کې د قاضیانو تبدیلي د دغو اصلاحاتو یوه برخه جوړوي. ښاغلي عطایي همدارنګه د سترې محکمې د دیوان له 500 ته ارتقا قضیو ته په خپل وخت رسیدګي ته ګوته ونیوله او زیاته کړه. په دې وروستیو کې 130 تنه چې په هغه کې یو شمېر قاضیان، څرنوالان او مدافع وکیلان هم شامل ونیول سوي چې دا اقدامات ټول هغه څه په ډاګه کوي چې د قضایي قوې رهبري د اصلاحاتو راوستو ته جدي هڅې کوي. د سترې محکمې د ویان په وینا نو له همدې امله د قضا په اړه د اروپایي اتحادیې وروستۍ څرګندونې بې اساسه دي.
مخالف با انصاف هست دست کم
هغه وای، یعنی دا بل انصاف څخه لري وي چې د یو قوې د دومره عظمت باور خدمت کولو او په دومره شفافیت سره یو کس په یوه لیکه کې ووایي چې خلک باور نه لري. کوم خلک ته له کومه ځایه پوسوي؟ هغه کسان چې له قانون سره سر او کار لري او انساني منطق لري داسې حکم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د اروپایي ټولنې ویان ویلي وو د افغان حکومت په عدلي او قضایي ارګانونو کې د فساد موجودیت د دې لامل سوی چې په لرو پرتو سیمو کې خلک د دولت پر ځای د مخالفینو محکمو ته مراجعه کوي. دغه اتحادیه وایي چې د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک له بې عدالتۍ څخه کړیږي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت باید په قضایي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. د دغې ادارې ویان عبدالله یادګاری همدارنګه ویلي وو چې په ډېرو ولایتونو کې خلک قضایي سکتور ته د فساد د مرکزونو په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د شفافیت د څار رئیس اکرام افسلي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د ټولپوښتنو له مخې خلک ډېری رشوت قضایي بنسټونو ته ورکوي. هغه وایي د دې پر ځای چې قضایي قوه خپلې کمی او کاستي قبولې کړي، په قضایي قوه کې د پراخ فساد ومني. دوی زیاته هڅه کړې هغه راپورونه او مطالعې چې موږ ترسره کړي دي بې بنسټه وبولي، چې دا خپله د دې څرګندونه کوي چې قضایي قوه دې ته چمتو نه ده چې په دغو بنسټونو کې د پراخ فساد شتون قبول کړي. ښاغلي افضلي زیاته کړه هغه سروې چې دوی ترسره کړي دي پکې راغلي خلک قضایي بنسټونو ته تر ټولو د فاسدو بنسټونو په سترګه ګوري او په دغو بنسټونو باندې د خلکو باور کم سوی. هغه زیاته کړه ستره محکمه باید د چمتو شوي سروې ګانو او ټولپوښتنو له لارې فساد له دغه بنسټونو څخه ورک کړي.
تاسو چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته مراجعه کوئ، نو تجربه مو څه ده؟ آیا د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې مو کوم مثبت یا منفی ټکي تر سترګو شوي دي چې غواړئ له اوریدونکو سره یې شریک کړئ؟ که داسې وي نو خپل نظر د افغان بي سیم په 1818 شمېره اس ام اس کړئ، موږ ته رارسیږي. موږ به د همدې خپرونې په دوام کې له اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه اجمل تورمان د نن اخبارونه کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په خپلو پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ولسي جرګې لخوا د امنیتي چارواکو د استیضاد غونډې او هغوی ته د بیا ځلي اعتماد د رای ورکولو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، له سختو لانجو وروسته بالاخره د امنیتي ادارو مشرانو په پرونۍ استیضا غونډه کې یو ځل بیا له ولسي جرګې څخه د باور رایا ترلاسه کړه. په سرمقاله کې راغلي چې ځینو وکیلانو پر خپلو همکارانو تور پورې کړی چې معامله یې کړې او پیسې یې اخیستې دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې له ولسي جرګې څخه بهر هم خلکو وکیلان معاملهګر، رشوت خواره او مفسدین ګڼلي او د دوی پرونۍ پرېکړه یې ناوړه معامله بللې ده. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د امنیتي چارواکو تر استیضا مخکې د ولسي جرګې مرستیال ادعا کړې وه چې ولسمشر د وزیرانو د استیضا په غچ کې د ولسي جرګې د لغوه کېدو ګواښ کړی و. نو د سرمقاله لیکونکي باور د ولسي جرګې وروستۍ پرېکړه همدا ښیي چې دوی د ارګ او ولسمشر ګواښ ته تسلیم شول او یا یې هم معامله وکړه او یو ځل بیا یې خپلې رایې وپلورلې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل یو مطلب کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان د امنیتي سکتور د دریو مشرانو د کورنیو چارو او دفاع د وزیرانو او دغه شان د ملي امنیت د رئیس پر خپل ځای د پاتې کېدو په اړه لیکلي، دای هم ویلي چې په تیرو څو ورځو کې ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي مسؤلینو د نه استیضا کولو په تړاو په څو ځلې د ولسي جرګې له استادو سره غونډې وکړې. په مطلب کې دغه شان راغلي چې ولسمشر د ولسي جرګې لغړو غوښتي ول چې په هیواد کې بدو امنیتي حالات ته په کتو سره داسې کار ونه کړي چې د حکومت په کابینه کې تشه پیدا شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او د ملي امنیت د رئیس د کار دوام سره لدی چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدلو کې به چندان تاثیر ونه لري، د یادو ادارو د مدیریت په برخه کې به هم اغیزمن نه وي. د سرمقاله لیکونکي په وینا ویل کېږي په دولتي ادارو کې د فراخ فساد موجودیت او د دښمن نفوذ او د معاصر او حساب ورکونکو مدیریت نشتون هغه لاملونه دي چې د یادو بنسټونو فعالیتونه تر پختن لاندې راوسی او لامل یې په کلیو او ښارونو کې د امن راوستلو هڅې کومې نتیجې ته ونه رسیږي. د سرمقاله لیکونکو په باور ولسمشر باید په ډېر دقت سره د امنیتي ادارو د هغو مسؤلینو د مقررو او تبدیلیو په برخه کې چې عملا په دندو بوخت دي اقدام وکړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کونړ ولایتي شورا وایي چې پاکستانی ځواکونه غواړي د دې ولایت پر سیمو د توپچی حملو په وسیله له ځینو سیمو څخه خلک وباسي او د ځان لپاره یې خالي کړي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې د پاکستان پوځ د دې ولایت پر سیمو له توپچی حملو وروسته د افغانستان په قلمرو کې دننه پرمختګ کوي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه راپور راکوي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد صافی ازادي راډیو ته وویل پاکستانی ځواکونو په تیرو څو کلونو کې د خپلو توغندیزو بریدونو په نتیجه کې د کونړ زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالي کړي. لومړی یې پکې د افغان دولت وسلوال مخالفین ځای په ځای کړي او له هغه وروسته یې پکې خپلې پوستې جوړې کړي چې اوس هم د پاکستانی ځواکونو پر مختګ دوام لري.
چې د کونړ خاص ولسوالۍ د مایا سر کې تقریبا د 500 متره په فاصله کې د خلکو د خو راوختي د سفر مختونه د خو خپل تاسیسات جوړي. همدغه سي د سرکاړو ولسوالۍ کې په مختلفو ساحو کې په سپینه څوګه کې په بختي کنډو کې په چرتنۍ کې په ډوس سر کې په میټۍ کنډو کې په ننګ سر کې په ګلافړۍ کې چې دیو مشینګری هم مثال دغلته د نوي آبادۍ او تاسیسات جوړولو لپاره خپل مشینګری هم مثال په کار لګړې ده.
ساپې وای په دغه سیمو کې پاکستانی ځواکونه د خپل پرمختګ د پاره په بیرحمه ډول ځنګلونه پرې کوي.
ځنګلونه دي ونې بوټي دي په هغې باندې د خلکو چنسي هم تلګه کړي دي او دغه بوټي کټ کوي او خپله ساحه د هغې هلته هغې انتقالوي. مخکې څه پېښور نه وارد کړي وو چې تاسو یا دلته دېخوا راوړئ چې موږ ستاسو دپاره د اوسېدو بندوبست کړی دی او که دېخوا نه راوړئ نو بیا لاړ شئ تاسو بل دا ساحه موږ ته خوشې کوي. ولې چې دلته موږ آبادي کوو د موږ تاسیسات جوړو محلي مسؤلینو سره هم دا خبره شریکه کړې ده. د سلو نه زیات کورونه په شاوخوا کې سرکاړو ولسوالۍ د پشت ساحې ته رامهاجر شوي دي او همدغسې یوه اندازه تقریبا
د سیمې اوسیدونکي وایي پاکستانی ځواکونو یې کورونه په توپونو ویشتل او دوی د خپل کور کلی پرېښودو ته اړ کړل.
زما نوم ولایت خان دی، د مایا نماینده یم. او زمونږ په مایا ساحه کې اول چې کورونه ویشتل نو د بری مایا کورونه ویشتل او بیا یې د خدن کورونه تخریب کړو او بیا یې شاتی تنګي مال مطب کې مړه ده خو د سر زیان نه لري. د پاکستان مقصد دا دی چې دا ځایونه ځان ته وزګار کړي او خپل ورته راښکته شي. دوی بس دا بېګناه کورونه ولي چې ځان دې خالي کړي او خپلې ځمکنۍ او قواوې ورته راداخلي.
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته د ډیورن په کرخه د پاکستانی ځواکونو د پرمختګ او ودانۍ جوړولو په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د پاکستان پوځ ځکه د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي چې دغه سیمې له افغانانو خالي کړي او په ځای یې وسلوالې ډلې میشتې کړي.
زموږ ستاسو ګاونډی هیواد پاکستان همشه د افغانستان په خاوره کې بشرمانه مداخله کړې ده. کوم د دوی راکټ پراګنۍ چې په شونګلۍ دره کې په خاص کونړو شالۍ ناوه کې او د سرکاڼو په ولسوالۍ کې او د دانګام په بعض ساحاتو کې دوی شروع کړي دي، دا هم د دوی یو هغه مغرضانه هدف دی چې غواړي په دې نقاطو کې هغه تروریستي ګروپونه ځای پر ځای کړي تر څو دغه تروریستي ګروپونه بیا وتوانېږي په کونړ کې او د کونړ د طریقه ټول د مشرقي زون کې خپل تخریبي اعمال ترسره کړي، تروریستي اعمال ترسره کړي.
ولایتي شورا په داسې حال کې د کونړ په خاوره کې د پاکستانی پوځ د مخکې راتګ خبره کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد هیواد د پوځ لوی درستیز د کونړ گاوند باجوړ او مومند ایجنسی خطرناک سیمې ګڼلې او ویلې دي چې تر ټولو وړاندې به پوځ په همدغه سیمو کې اغزن سیم لګوي او دیوالونه به جوړوي. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي د ډیورن په فرضي کرخه د پاکستان د پوځ وروستني تحرکات تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي بلکې تروریزم سره مبارزه صادقانه همکاري ته اړتیا لري. خو د سیمې خلک بیا وایي چې پاکستان د باجوړ او مومند ایجنسیو په ځای د کونړ په خاوره کې پوستې جوړوي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
ملګری ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې څه د پاسه 40,000 افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې جګړو او تشدد د 22 ولایتونو اوسیدونکي بې ځایه کړي دي. د کډوالو چارو وزارت هم تاییدوي چې ناامنۍ د خلکو د بې ځایه کېدو تر ټولو ستر علت دی. رضوان مراد د موضوع تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې د 2012 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې تر اوسه پورې 40,000 او 440 کسان د ناامنیو د تازه څپې له امله له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د راپور له مخې زیاتره بې ځای شوي د قندوز او بغلان ولایتونو اوسیدونکي دي. ملګري ملتونه وایي د کندوز هغه کورنۍ چې ښه امکانات هم لرل پر دې ښار د طالبانو د برید د اندېښنې له امله خپل کورونه پرېښي دي. دا سازمان اندېښنه ښیي چې د روان میلادي کال تر پای ښایي په افغانستان کې د بېزې شو شمېره 450,000 ته لوړه شي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت وایي دوی فقط په دې برخه کې د همغږۍ د رامنځته کولو رول ترسره کوي. د دې وزارت وایي حفیظ الله میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له بېزې شو سره د بشري مرستو په برخه کې اغېزمن رول لري.
وزارت امور مهاجرین یک جا با نهادهای ملی و بین المللی برای بیجاشدهای داخلی
دی وی د کډوالو وزارت داخلي او نړیوالو بنسټونو سره یو ځای بیزې شو کورنیو ته بشری مرستې رسوي. له بیزې شو سره خوراکي او د نورو موادو مرسته کیږي. زمونږ د سرویګانو ډلې همدا مهال په کابل او ولایتونو کې له مؤسسو سره یو ځای کور په کور ګرځي چې معلومه کړي کوم کسان د مرستو مستحق دي. د کډوالو د چارو وزارت وایي خپل سیمو ته د بیزې شو د ستنولو ځای پر ځای کولو په یو پروګرام هم کار کوي. د خاغلی میاخیل په خبره دې پروګرام لمخې د نا امن سیمو اوسیدونکو به په نورو امن منطقو کې ځای پر ځای کیږي. د 2018 کال په لومړیو درې میاشتو کې بیزې شوي خلک په مجموع کې د افغانستان د 22 ولایتونو اوسیدونکو دي. ملګری ملتونه وایي نږدې 600,000 کسان په تیر 2018 کال کې له خپلو اصلي سیمو بیزې شوي وو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتي دي چې د کابل د نوموتي تعویز لیکونکي اغا تایمني فعالیتونه بند کړي او حساب کتاب ورسره وکړي. د دې وزارت د احتساب رئیس ازادۍ راډیو ته وویل دوه نیمې میاشتې مخکې په دې اړه یو مکتوب هم لوی څارنوالۍ ته استول شوی، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی. که څه هم لوی څارنوالۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې تعویز لیکونکي د فعالیتونو د بندولو لپاره د لوی څارنوالۍ امر ته په تمه دی.
کابل ښار هغه ښار دی چې له جنایي جرمونو نیولې پر ښځو د زور زیاتي او د تعویز لیکونکو تر چل او دوکو پورې ډول ډول کیسې او داستانونه لري. شاوخوا دوه کاله وړاندې کله چې فرخونده شاهد شمشیره زیارت ته څیرمه د خلکو لخوا ووژل شوه، د افغانستان د حج او اوقافو وزارت دې ته متوجه شو چې یو شمیر خلک د دعاګانو او تعویزونو په نامه خلکو په ځانګړي توګه ښځو ته دوکه ورکوي، چې په همدې دلیل د یو شمیر تعویز لیکونکو فعالیتونه وسنډول. خو تر اوسه هم دغه وزارت د کابل د نوموتي تعویز لیکونکي اغا تایمني د تعویز لیکنې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. لوی څارنوالۍ ته د حج او اوقافو د وزیر فیض محمد عثماني په لاسلیک دوه نیمې میاشتې وړاندې په یو لیږل شوي مکتوب کې راغلي چې حج او اوقافو وزارت د پولیسو او د ملي امنیت په همکارۍ د دغه تعویز لیکونکي د کارځای مهر لاک کړ، خو هغه تایمني د دغه وزارت د پریکړې پر خلاف خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په دغه مکتوب کې د هغه تایمني د فعالیتونو ځنډول یو ضروري عمل بلل شوی دی او پکې له لوی څارنوالۍ غوښتل شوی چې د نوموړي د فعالیتونو د درولو او د دوه د څارنې په اړه باید اقدامات وشي. له دغه مکتوب څخه دوه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د لوی څارنوالۍ د اقداماتو کوم څرک نه تر سترګو کیږي. د حج او اوقاف وزارت د احتساب رئیس نورالله صافی وویل چې سید شرف چې په هغه تایمني مشهور دی په روسیه کې لوړې زده کړې کړي دي او د ډاکټر نجیب الله له دوري وړاندې یو پوځي ډګروالو چې په دیني لحاظ پوره معلومات هم نه لري. د خاغلی صافی په خبره د دغه تعویز لیکونکي کړنې له شریعت سره هم په ټکر کې دي چې لوی څارنوالۍ باید په مخنیوي کې جدي اقدامات ترسره کړي.
د قرآن شریف نه دی ویلی، د منظم خدای خبر که صحیح وي، د چې له شریعت علماو سره ناس نه دی، د علماو نه څه زده کړي نه دي، دا یو مطلق جاهل سړی دی او د جهل سره سره د خلکو ته دغه تعویزونه ورکوي او خلکو ته امیدونه ورکوي، د خلکو بختونه ورسره کوي. د پخپل دا ویل دي چې زه څو ځله ما مخکې دا ویل دي چې زه پخپل لاسونو د خولې په چالاکۍ باندې د خلکو کارونه کوم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اغا تایمني د کارونو د ځنډولو لپاره د لوی څارنوالۍ امر ته په تمه ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانشوای هر وخت چې لوی څارنوالۍ موږ ته لارښوونه وکړي او موږ ته رسمي ووایي چې دغه کاري فعالیتونه وځنډوو، پولیس په خپل وخت اجرات کوي. موږ په تمه یو چې د لوی څارنوالۍ او قضایي ارګانونو پریکړه په دې اړه څه ده، وروسته له هغه به د پولیسو اقدامات جدي وي او حتمي دغه کار کوو. اغا تایمني د کابل یو له مشهورو تعویز لیکونکو څخه دی چې له څو کالو راهیسې د کابل په تایمني سیمه کې فعالیتونه ترسره کوي. دغه تعویز لیکونکي ته تر ډیره ښځې ورځي. دو اونۍ وړاندې کله چې د ازادۍ راډیو خبریال له دغه تعویز لیکونکي سره د مرکې په نیت د کارځای ته ورغلی و، د نوموړي د زامنو لخوا ووهل شو. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې حکومت د دغه تعویز لیکونکي د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د ولسي جرګې غړي فرهاد صدیقي په اړه وویل، دی وایي خلک چې موږ ته راځي موږ ته وایي چې له وزیرانو نیولې تر معینانو او رئیسانو ټول ورځي او له ده څخه دعا او تعویزونه او حتی مشورې اخلي. خو زما په نظر په دې اړه د لوی څارنوالۍ لخوا اقدام نه کول همدا خبرې کېدای شي. د حج او اوقافو وزارت مسؤلین وایي چې اغای تیمنی د تعویز لیکنې له لارې په لوړه کچه پیسې ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د ازادي راډیو خبریال ته غي تیمنی ویلي و چې هیڅ دولتي مقام د فعالیتونو د مخنیوي په اړه اقدام نشي کولای. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي د تورستي ډلو د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه د ناتو تړون او فوجي او مالي همکاریو ته اړتیا لري. د روسیې دفاع وزارت وایي مسکو له طالبانو سره هیڅ ډول فوجي مرسته نه ده کړې. افغان حکومت د اروپایي ټولنې د انتقاد چې وایي د افغانستان قضایي او عدلي سیستم د پراخ فساد ښکار دی رد کړی دی. په فراه ولایت کې امنیتي ځواکونو او عاجلو ناروغانو ته د وینو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د څه باندې سلو هیوادونو استازو پرون د اټومي وسلو د بندیز په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو په مقر کې غونډه وکړه، خو د نړۍ لوی قوتونه د غونډه تحریم کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف چې د عراق په موصل کار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کوي غږ کړی چې د ملکي وګړو د مرژوبلې مخه ونیسي. د ایران ولسمشر حسن روحاني له روسي چارو مشرانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا ټینګښت په هدف د خبرو لپاره مسکو کې دی. او د امریکا سنا پرون د رایو په قاطع اکثریت پریکړه وکړه چې په ناټو کې د مونتینیګرو د غړیتو پر غوښتنه به کار وکړي.
سمګر غل ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحنان قادری له کندهار په خپل سمس کې لیکلي دي، د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې دومره فساد دی چې په بل هیڅ ارګان کې نشته. فضل الرحمن فضلی له ننګرهار لیکي، عدلي او قضایي ارګانونو کې پراخ فساد موجود دی. ستره محکمه د اروپایي ټولنې خبرې نه ردوي، بلکې دا کار حقیقت لري. شمسیا شهید زی له میدان وردګو نه لیکي، اوس په هیڅ چا باور نشته، نه په دولت او نه پر وسلوالو مخالفینو، ځکه ټول رشوت غواړي. موږ هم دولت ته مراجعه وکړه او هم وسلوالو ته دواړه پیسې غواړي. عبدالله حبیب په خپل سمس کې لیکي، زما یو خپلوان په کندهار کې ونیول شو، قاضیانو 2 لکه افغانۍ رشوت غوښت. موږ سره روپۍ نه وي، نو تر اوسه موضوع ماتله ده. الهام پردیس له خوست نه لیکي، د حکومت د قضا او څارنوالۍ پر اوسنیو کارکوونکو له اوسنیو کارکوونکو د عدالت او انصاف تمه نشته، او د اداري فساد مختلفې لارې دي چې مفسدین کار ترې اخلي. او مریم سادات له میدان وردګو نه لیکي، له وسلوالو نه دولت لږ ښه دی، ځکه چې یو څو وخت بند پرې لګوي، قاضیان او څارنوالان کافي سواد لري. او وروستی اس ام اس محمد قاسم ځواک له هلمند نه استولی وایي چې د ولایت په څارنوالیو کې لوی فساد روان دی، ځکه د یو مجرم 40 کاله که بند کېږي، نو دغه مجرم په 15 لکه افغانیو خوشي کېږي. حکومت باید دا څارنوالان له دندو لرې کړي. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام تاندې څنګې، او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. وایي یو شمېر محصلان د خپلې تحصیلي دورې مونوګراف په خپله نه لیکي، بلکې یا یې په پیسو اخلي او یا یې هم په بل چا لیکي. له څو کاله تحصیل وروسته ولې دوی یو مونوګراف نشي لیکلی؟ دا دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همایون هیواد جوړه کړې.
تحصیلی سسٹم د غلامی نه محصل روزی او یو انتقادی فکر ورسره بی نو هغه یو مونوګراف نه سل مونوګراف به لیکلی شي.
د تحصیلی دورې په پای کې هر محصل اړ دی چې د خپلو زده کړو اړوند پر یوې موضوع مونوګراف ولیکي او خپل سند ترلاسه کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر محصلان مونوګرافونه خپل نه لیکي، دوی یا په بازار کې په پیسو اخلي او یا هم لا نورو غوښتنه کوي چې مونوګراف ورته ولیکي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل حبیب الله خیبر وایي اوس مهال په ښکاره ډول مونوګرافونه په بازار کې خرڅېږي چې محصلان یې له اخیستو وروسته د پوهنځي پر ادارې د یوه جوړجاړي په ترڅ کې مني.
په ډېر عجیب او غریب شکل په ښار کې په دیوالونو باندې همدغه پوسټرونه نصف دي او لیکل شوي دي چې د مونوګرافونو د آماده کولو لپاره کس شته او خرڅول کیږي. نه په ښکاره ډول خرڅول کیږي، کله چې یو محصل د باندې مونوګراف پیدا کوي له کتاب پلورنځي سره خبرې کوي، هغه ریټونه یې په ښار کې ښکاره دي، 5000 افغانۍ 1300 افغانۍ واخلي، یو څوک خاص ورته لیکي. بیا همدغه محصل راځي په پوهنځي کې پاړ وندرشته کې فارغيږي، له رئیس سره یو ډول خبرې کوي او دې هوکړې ته رسیږي چې ما په دې موضوع کې مونوګراف پیدا کړی دی او زه غواړم دغه موضوع تاسو وړاندې کړم. بلاخره د پوهنځي رئیس دا ورسره قبلوي.
ځینې محصلان د تحصیلي دورې پر مهال خپل مونوګراف نه لیکي او ځنډوي، خو دا کار نور ستونزې هم له ځان سره لري. محمد امین چې په کابل پوهنتون کې انګلیسي ادبیات لوستي د همدغه ستونزو کې سره تکوي.
متاسفانه موږ لږ تنبل وو، وروسته پاتې شو. ما دوه کاله وروسته اقدام وکړ، بیا مې خپل مونوګراف پر مخ ویوړه. کوم موضوع چې هغه وخت ما انتخاب کړی و، هغه موضوع متاسفانه بل محصل چې د مام صنفی و هغه باندې کار کړی و، بیا ما ته دیپارتمنت هغه موضوع رد کړه. بیا ویل چې تاسو بله موضوع انتخاب کړئ. بیا ما بله موضوع انتخاب کړه، نو د بلې موضوع سره بیا هم زه د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوم په دیپارتمنت کې. کنه په دیپارتمنت کې راته ویل چې دا موضوع ډېره وسیع ده، دا باید کوتاه کې او تحقیق دی، باید په موضوع باندې استوار وسیږي. یو عنوان دی کې ډېر عنوانونه دي. څنګه لږ جنجالو سره مخ شو، بیا بل اخره وتوانیدلو چې د مغې موضوع نما اوټلاین ورته جوړ کړو. په دې اوټلاین کې دوی ماته یو عنوان انتخاب کو چې په دې اکله باندې بیا ما تحقیق وکړو.
د غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل جانداد جهانی وایي د مونوګرافونو د لیکلو په برخه کې ډیری محصلان په اوبو کې لوټک دی او پرې تیریږي. د جهانی په وینا هغه مونوګرافونه چې افغان محصلانو لیکلي ډیری له علمي اړخه کمزوري دي.
لکه څنګه چې د لوړو زده کړو وزارت ویاند یو خبري کانفرنس ته وویل چې تر اوسه پورې تنها په شپږ وزره موضوعاتو باندې کار شوی دی. داسې حال کې چې په د کابل پوهنتون د تاسیس څخه نږدې اتیا کاله وځي، په دغه اتیا کاله کې سلګونه زره محصلین فارغ شوي. خو بدبختانه همیشه موضوعات تکرار شوي دي او په ډېرو کمه موضوعاتو باندې تحقیق شوی. کوم تحقیقات شوي تاسې خپله وګورئ، که د یوې برخې کې تاسې زده کړې کړې وي، مثلا اقتصاد، او تاسې هغه د اقتصاد پوهنځي مونوګرافونه سي آماده شوي، هغه وګورئ. یعنې له علمي لحاظ هم ډېر ضعیفه وي، بلکې د جوړښت له لحاظه هم همدارنګه هغه د محتوا له لحاظه ډېر ضعیفه وي.
دا موضوع انتخاب بل هغه ستونزه ده چې افغان محصلان د مونوګراف ته لیکلو پر وخت ورسره مخ وي. دوی کله په خپله خوښه او یا هم د نورو په خوښه داسې موضوع انتخابوي چې اسانه وي. خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل ښکلی وایي محصلان باید د مونوګراف لپاره داسې موضوع انتخاب کړي چې ټولنې ته یې ګټه ورسیږي.
اصلا زموږ خو یو غلطي دا ده چې موږ عموما تحقیق کوو او بیا رسمي تحقیق کوو، نو معیار سره دا وي چې زه باید داسې موضوع انتخاب کړم چې په هغه کې معلومات ډېر وي او مخزونه ډېر وي. کنه اصلا دا ښه معیار نه دی. زه باید داسې موضوع انتخاب کړم چې هغه زما فرهنګ ته ګټه ورسیږي. کنه یعنی یو فرهنګي اضافه وي. فرهنګي اضافه نه مطلب دا دی چې زه د هغه د ټولنیز فکر په مسیر په ټاکلو کې ونډه ولرم، د دې مونوګراف په لیکلو، د دې تیزس په لیکلو، یا د دې ډیزرټیشن په لیکلو، یا د هر بل تحقیقي کتاب په لیکلو، زه څنګه کولای شم چې یو ټولنیز فکر ته یو مسیر ورکړم. کنه نو دې لپاره خدای خدای دې چې ماسې مشکل مثلا موضوع انتخابوي خدای چې غوي انتقادي فکر ولري ان دغه شاندې موضوع چې رحمان بابا کلم ورشوي او نه په دې کال نو ورشوي په دې کال ورشوي یا پلانې د پلانې کلی او ځین خلکو چې نه غدلته نو د دې کلی نو دا ډیر مهمه موضوع نه ده ځکه چې دا د مخبره د ټولنیز ذهنیت ټاکلو کې نقش نه لري په دې اساس باندې تر ټولو ښه موضوع دا ده چې په یو شاعر باندې لیکي یا په لیکوال باندې هغه مخصوص کړي کم کار کړي د یاسه ګټه ټولنې ته رسولي.
استاد اجمل خکلای وای ډیر هغه محصلان چې مونوګراف لیکلای نشي یا یې لیکلو ته زړه نه ښه کوي انتقادي فکر نه لري. که چیرې دوی انتقادي فکر ولري د مونوګراف لیکل به ورته ډیر اسانه خبره وي.
محصل چې کله یو مسلک انتخابوي وزي دا فکر باید ورسره وي چې زه مثلا څه شی زده کوم او څنګه باید زده کړم کنه نو چې څه شی زده کوم او څنګه باید زده کړم دا دوه سوالونه دي چې د څلورو کلونو کې د محصل د ذوق او همدارنګه د هغه د معلوماتو له زیاتولو سره او هغه ته د فکر ورکولو کې مرسته کوي. کنه چې زه څه شی زده کوم دلته راغلی یم د څه شي دپاره نو بیا د سره وي انتقادي فکر پیدا شي یعنی دې د ولې سوال پیدا کړي استاد تدریس کوي دا پښتون ریچ ولې ولې داسې دا ولې داسې نه ده نو چې کله د تحصیلي سیستم د غلامۍ نه محصل راووزي او یو انتقادي فکر ورسره وي او یو آزاد فکر وکړی شي نو هغه یو مونوګراف نه سل مونوګراف بیا لیکلی شي ځکه هغه سره د موضوعاتو کثرت وي.
د پکتیا پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې محصل فرید احمد تسکین بیا له استادانو ګیله من دی. هغه وایي د پوهنتون استادان ډېر کله محصلان مجبوروي چې د دوی د خوښې پر موضوع مونوګراف ولیکي.
له بده مرغه چې زموږ په افغانستان کې اکثره ستونزې چې دي هغه د استادانو لخوا نه پیښیږي. زه د یو محصل په ډول ویلی شم ځکه ما ته خپله د مونوګراف لپاره ما چې کله استاد ته ویل زه غواړم په دې برخه کې ریسرچ وکړم تحقیق وکړم یو نوي فکر باندې کار وکړم نو هغه راته ویلي چې پلانکای چې دی په هغه باندې استاد
اجمل خکلی هم یوازې محصلان ملامت نه ګڼي. نوموړی اوسنی تحصیلي نصاب ته ګوته نیسي چې په وینا یې محصلان په څلورو کلونو کې د دې جوګه کولای نشي چې یو مونوګراف ولیکي.
په تحصیلي سیستم په اوږدو کې هغه د دې استعداد نه دی ترلاسه کړی چې هغه مثلا په خپل یو موضوع ولیکي. کېدای شي دا هم یو علت چې هغه خپل مسلک سره دومره چوندان ذوق ونه لري نو بس صرف یو تحصیلي سند ترلاسه کول غواړي او بل دا دی چې هغه په خپل هم لټي کوي کنه او بل دا دی چې هغه ته لیکل ورته چندان خوندور کار نه ښکاري چې لیکل وکړي مطالعه وکړي خواري وکړي ځکه تحقیق کول څېړنه کول د یو ذوقي کار دی. ته مثلا یو ماخص پیدا کړي یو خبره کړي او هغه ګرځي پسې دا د ټول د ذوق د خوند یو لیدا چې تب مثلا په دې ټول کال کې په لیکلو کې اخلي نو محصلین عموما زمنګ تحصیلي سیستمونو نور دغه خوند ته متوجي کړی نه دي زمنګ تدریس زمنګ تدریسي سیستم نظام دی ټول محصلین د دې جوګه کړی نه دي چې خپل مسلک نه خوند وخت لیکلو نه خوند واخلي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي تدریسي مرستیال پوهنیار عبدالسمی وحدت منی چې د مونوګرافونو د لیکلو په بهیر کې ستونزې ډېرې دي خو دوی د دې ستونزو د حل په خاطر یو شمېر پروګرامونه لري چې د دې پروګرامونو په عملي کېدو سره به د جال مخه ونیول شي.
لومړی امریت دپارتمنت امضا کوي له امیر دپارتمنت کتابخانه ته لیږي کتابخانه کې ټول مونوګرافونه ډیټابیس د سپو پښتو دپارتمنت کې څومره مونوګرافونه لیکل شوی دي دا ټول موږ ډیټابیس کړی دي چې دومره مونوګرافونه په دې موضوعاتو باندې لیکل شوی دي. کتابخانه موږ ته اطمینان نه کوي چې دغه مونوګراف په دغه نوم باندې دغه محتوا لاندې مونوګراف موجود نه ده. لغه وروسته کمیټه لرو درې کسیزه کمیټه په درې کسیزه کمیټه کې د هر یو استاد تر نظر لاندې د مونوګراف تیریږي سدم تر دې خوخ به پېښور کې چا کار نه پکړي په ننګرهار کې په دې نامو کار نه ده سوی لما سره خوچا د ترپی په برخه کې پم دې نامو باندې موضوع نه ده خسته. هر یو استاد دا تاییدوي لغه وروسته به لار خود استاد ورځي کچیرته لار خود استاد سره موجود وي پم دغه درې جنو کې مونوګراف راګرځي خو مخنیوي لا نه ده سوی هغه وخت به لا مخنیول سوی چې دوه ټولو پنتونونو ترمنځ یو میکانیزم موجود وي.
په افغانستان کې ډېر مونوګرافونه یوازې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په خاطر لیکل کیږي خو ډېری دغه مونوګرافونه نه چاپیږي. د استاد اجمل خکلی په باور کې چې محصلان خپله تحقیق وکړي او مونوګراف ولیکي د یو نوي څېړنیز اثر په توګه یې چاپولی هم شي.
اصلا موږ په دې روان بهیر کې وینو چې د چاپ لپاره ډېر وسایل شته د خپراوي لپاره ډېر وسایل بل عموم شته خو دغه بیا د چاپ او د خپراوي هغه معیار هم راټیټ کړی دی. موږ ډېر داسې کتابونه وینو چې پلس نه ارزي خو چاپ شوي دي کنه خو زه بیا هم فکر کوم منګل ماسل د ویلې شو چې کته خ مونوګراف ولیکي په خپل ولیکي او دا چاپ شي نو ستاسو د ټولنیز حیثیت په لړول کې نقش لوبول شي کنه. نو دا یو دغه دی یو علت دی خو عموما خلک مونوګراف د چاپ د پاره نه لیکي کنه، یعنی داغه په لومړی دغه دی چې څنګه په دې باندې سند تر لاسه کوم. دا بل علت دی چې موږ مونوګرافونه کمزوري دي، یعنی موږ د محدودو کسانو لپاره مونوګراف لیکو. دا مونوګراف په کتابتون کې پروت یو څوک پر اپیخ شو ویل وسته، منګه د عام لوستونکو د پاره او هغه لوستونکو د پاره چې دغه علمی مرکز نه بهر د دې علمی موادانی نه بهر دي هغه د پاره نه لیکو. زه فکر کوم دغه شاندې موږ سره یو لوی فکر وي چې زمونوګراف د یو ټول لوستونکو د پاره لیکم، د یو محدود دي قشر د پاره او محدود خلکو د پاره نه لیکم. په دې صورت کې بس د بخومونوګراف لیکل شي.
وګورې دن کو تانی څنګه مو همدل ته پېتر رسیدي تر بلې خبرونه مو په لاس پرم.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه. مناسبت جوړ شوی نندارتون ته ورغلی یم چې سوداګرو او کسبکارو میرمنو هم پکې ګډون کړی وو. دا چې په دې نندارتون کې میرمنو سننداری ته یخی وو په خبرونه کې پترې خبر شي. زه مسوده نیازی یم. خو راځي لومړی به غوښ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د تیرې اونۍ ځینې مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
د اداري چارو سلاکار مدني فعال او شاعر د بان نړیوال عالی جایزه وګټله. دغه افغان میرمن سیما غنی نومیږي او د ښځو د ظرفیت لوړولو او هغو ته د دندو د موندلو په برخه کې کار کوي. میرمن غنی یو څه موده د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او هم په مالی وزارتونو کې دندې ترسره کړي دي. هلته په سیاست او سوداګرۍ کې د ښځو د ګډون په برخه کې هلې ځلې کړي. پکتیا کې نجونې د ښوونځیو د تعمیرونو نشتوالي له زده کړو بې برخې کړي. د پکتیا مدني فعالان او د ولایتي شورا وکیلان وایي چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه د دوی د عمرونو زیاتوالي او د ښوونځیو د تعمیرونو نشتوالي نیولې ده. د ځوانانو د پارلمان غړي او مدني فعال رحیمي نیازی ازادي راډیو ته ویلي د دې ولایت ډېرې پیغلې نجونې د کورنۍ له لورې له یو شمېر هغو ښوونځیو څخه ګرځول شوي دي چې ودانۍ نه لري. اغلی نیازی دا هم ویلي چې که مرکزي حکومت د پکتیا د دغو نجونو ستونزو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو هغه نجونې چې اوسې تر شپږمو یا اتمو ټولګیو پورې زده کړې کړي و به نشي کولی خپلو نورو زده کړو ته دوام ورکړي. دغه ستونزه د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی هم مني. نوموړی وایي دوی په سږ کال کې یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ په پام کې لري چې جوړې کړي، خو دا څو ښوونځي جوړول د دوی ستونزې نه شي هوارولی ځکه په پکتیا کې نږدې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري. په بلخ ولایت کې د کلیو د پراختیا ریاست لخوا د څلورو ولسوالیو د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتون جوړ شو. د کلیوالو ښځو د لاسي صنایعو د نندارتون په مزار شریف ښار کې د ښځو په ځانګړي مارکیټ کې جوړ شوی وو چې په لسګونو غرفو کې د کلیوالو ښځو تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. د بلخ د کلیو د پراختیا ریاست د کلیوالو ښځو د ودې د برخې مسؤلې مریم محمدي ویلي چې له دې نندارتون څخه یې هدف دا دی چې د کلیوالو ښځو تولیداتو او لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي او له دې لارې عواید ډېر شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د نارینه او ترڅنګ یو شمېر ډېرې میرمنې په سوداګریزو فعالیتونو بوختې دي. سره له دې چې افغان میرمنې په خپل ټولنیز ژوند کې په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دي، خو بیا هم دوی توانېدلې چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. اوس مهال افغان میرمنې د مالدارۍ، کرنیزو چارو، غالۍ اوبدلو او غاړو جوړولو څخه نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو چارې سمبالوي او مشري کوي. تیره اونۍ د کابل په بادام باغ کې د نوي کال په مناسبت د بزګر ورځ او د ورځنۍ دودیزه میله ولمانځل شوه چې ګڼو سوداګرو میرمنو هم پکې خپل محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي وو.
ماخام د دغه سوداګرو میرمنو دکانونو ته ورغلو او له دوی سره مو د دوی د کاروبار په اړه خبرې وکړې. د دې میرمنو له ډلې څخه یوه هم له پروان ولایت څخه راغلی سوداګره میرمن آزاده ده چې د مجده په نوم یو شرکت لري او شاوخوا شپېته میرمنې ورسره کار کوي. دا چې نوموړي څنګه سوداګري پیل کړه او اوس یې کار څنګه دی دا زیاتوي. پدې نندارتون کې زموږ د شرکت لخوا مربا، اچار، چتنی، چلدارو، د انګورو غوره او نور ډیر شیان نندارې ته ایښودل شوي دي. زما په نظر یوه میرمن کولی شي په ډیرو کمو امکاناتو تجارت وکړي. ما خپله په 15,000 افغانیو تجارت پیل کړ. اوس مې سرمایه شاوخوا 10,00,000 افغانیو ته رسیږي. زما په شرکت کې شپېته میرمنې کار کوي چې ډېرې یې کونډې او بې وسله میرمنې دي. یادو میرمنو ته مې د کار سیستم ورزده کړ. موږ خپل تولید شوي مواد بازار ته وړاندې کوو. څومره ګټه چې وکړو بیا یې دې بې وزلو میرمنو ته ورکوم. په افغاني ټولنه کې ډیری میرمنې له دې ویرې د یو کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې دوی زده کړې نه دي کړې، نو په دې خاطر له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. خو میرمن آزاده وایي دې هیڅ زده کړې نه دي کړې. د کورنۍ په مرسته او خپل زیار توانېدلې خپل ژوند کې مثبت تغییرات راولي او نورو میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړي. تقریبا شپږ یا اووه کاله کېږي چې زه تجارت کوم. په لومړیو وختونو کې یوه موسسه وه، ماته یې د کار سیستم را زده کړ چې څنګه باید پیسې پس انداز کړو او یو شرکت رهبري کړو. بیا مې کوشش وکړ، پیسې مې پس انداز کړې او شرکت مې جوړ کړ. ټولو میرمنو ته زما دا وینا ده چې دوی باید د کور په اقتصاد کې ونډه واخلي، خپل ماشومان ښه وروزي. زه یوه نالوستې میرمن یم، خو د خپل کار او زحمت له امله مې اوس یو زوی په امریکا کې انجینری لولي، بل زوی مې په جرمني کې ډاکټر دی. ما وکولی شول په خپلو هڅو ټوله کورنۍ ورسوم. هر څوک چې د یو کار کولو اراده وکړي حتمی یې کولی شي. یاد نندارتون ته له بامیانو څخه راغلی ګلفروز چې د خوږو او شفا ورکوونکو خوړو په دوکان کې ناسته وه، ویلي دوه نیم کاله کېږي چې د شاتو د مچیو کاروبار کوي. دا چې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا وه خوشحاله ښکارېده.
ما د خانه خود زنبور داریم.
موږ د شاتو مچۍ لرو، شات ترې راټولوو او پلورو یې. د هغو میرمنو لپاره چې دوی په کور کې دي او بل کاروبار نه لري، د شاتو د مچیو روزل ډیر ښه کار دی، ځکه له یوې خوا دا یو ډول مصروفیت دی، له بل پلوه د عایداتو ښه منبع هم کیدای شي. موږ په یوه کال کې یو یا دوه ځله شات راټولوو. موږ سره په دې کار کې د کرنې وزارت هم مرسته کوي. کله درې یا څلورو صندوقونو څخه 40 کیلو شات ترلاسه کړو، دا نو ښه حاصل دی او کیلو 800 افغانۍ پلورو. باغداری او د زینتي بوټو پالنه معمولا د نارینه و لخوا ترسره کیږي، خو ځینو میرمنو د نندارتون د خپل پاللي ګلان د خرڅلاو لپاره راوړي وو. د نندارتون بلې برخې ته ورغلم، رنگارنګ ګلان او نیالګیو فضا رنگینه او خوشبویه کړې وه. د نیالګیو د روزلو ترڅنګ یوه ګلخانه هم لرم چې څه باندې 100 ډوله ګلان پکې موجود دي. دا چې زه یوه میرمنې مولکوره بهر کار کوم، ځان ډیر قوي احساسوم او تل له ستونزو سره مبارزه کوم. دا نیالګي چې تاسو یې ګورئ د مڼو، ګیلاس، ناک، بهي او نورو دي چې له ترکیې هیواد څخه مو راوارد کړي دي. دا نیالګي له یو کال وروسته حاصل ورکوي. لاسي صنایع او غاڼي هغه څه چې میرمنې تل ورسره سروکار لري او په خاص ظرافت جوړوي، د نندارتون د بلې څنډې ښایست وو.
دا زیورات ټول د اصلي تیګو ده، د افغانستان فلورای، جیت، لاجورد، عقیق، فیروزه. او موږ یو دفتر لرو، هلته ماشینونه لرو، خپل سنگ جوړو. بیا ښځې د هم په کور کې وي، کار کوي، هم هلته دننه په ماسته کې. دا ډېر ښه ده. یو خلک پوهېږي چې دلته یو زایده چې ښځې کار کوي او دا شیونه جوړوي او آشنایي پیدا کوو، دونران دلته پیدا شي، فرمایش ورکوي، یو شی چې خوښوي بیا ادرس اخلي بل فرمایش درکوي.
د دې ټولو لاسته راوړنو سره سره د بازار نشټوالي، نامنۍ او مالی سرچینو ته نه لاسرسی، تبعیض او منفي ذهنیتونه هغه څه دي چې سوداګري میرمنې ورسره مخ دي. د ځینو سوداګرو میرمنو په وینا دا ډول نندارتونونو جوړولو د دوی کاروبار ته ډیره ګټه رسولې ده، خو که نندارتونونه نه وي بیا نو د دوی کار چندان ښه نه وي او بازار یې سوړ وي. ځینې میرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي وایي دولت باید دوی ته د کار زمینه برابره کړي او لاسي صنایع په بهر کې هم نندارې ته وړاندې کړي.
ستونزې به هر دمو خو ډیر دي کنه من غواړم چې دغه دمو صنایع دستي مثلا دغه تمام جهان کې باید من خزي لور سي په صنایع دستي وسو او ته په فروش باندې ورسوي کوم نماشګه وسی سره بیچارهګان را سیس خلک پیزنی او باغ زنانه کې بدون دغه نورسه څوک نه پیزنی
مشکل د افغانستان خیلی زیاد است.
افغانستان کې د سوداګرو میرمنو پر وړاندې سونزې ډېری زیاتې دي. کله چې موږ په نندارتونونو کې ګډون کوو هیڅ تمویل کوونکی نه لرو. په دې نندارتون کې موږ حتی دوکان هم په کرایه نیولې دی. که چیرې دولت او شخصي مؤسسې له موږ سره مرسته وکړي موږ کولای شو نورو میرمنو ته خدمات وړاندې کړو.
خدمات خوبې را برې خانوما ارائه میکنیم.
دا چې د بادام باغ په نندارتون کې سوداګرو میرمن ته څومره اسانتیاوي په نظر کې نیول شوې وي او د دوی د تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې څومره هلې ځلې شوي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد په وینا دوی په دې نندارتون کې د میرمنو لپاره یوازې د ځای امکانات برابر کړي وو. راتلونکي کې هم له میرمنو سره د دا ډول همکاریو یادونه کوي.
دا په بادام باغ کې اتلسم کرنیز نندارتون دی چې سږ کال په دې نندارتون کې د محصولاتو 270 غرفې نندارې خودل شوی وی چې له څلوېخت زیاتې پکې د میرمنو لپاره وی. موږ په دینندارتون کې د میرمنو لپاره د ځای امکانات برابر کړی وو او همدارنګه کوښښ کوو چې د دوی د محصولاتو لپاره مناسب بازار هم پیدا کړو. په 1995 کال کې موله هیواد بهر په څو نندارتونونو کې د خزو لاسي صنایع او نور زراعتي محصولات هم نندارې ته وړاندې کړي. اوس مهال کرنې وزارت د میرمنو لپاره د باغچو په جوړولو او مرکزداري په برخه کې کار کوي. هغه امکانات چې کرنې وزارت یې په اختیار کې لري له میرمنو سره مرسته کوي.
د سوداګرۍ وزارت د ویان مسافر قوقندی په وینا اوس مهال 1500 سوداګر میرمنې له دوی سره ثبت چې خپل تجارت لري. د نوموړي په وینا په تیر کال کې دوی د سوداګرو میرمنو لپاره 15 نندارتونونه جوړ کړي و چې میرمنې خپل محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي.
شرکتونه یا مشر یا معاون یا د ساندر ښځو ده او په یو کال کې مونږ 15 مختص نندارتونونه د ښځو لپاره په لار کې اچولي. بله په وزارت د شوکات کې یو ګروپ ده د ګروپ کاري متشبس ښځو چې د 300 زیاتر کسان ښځو دلته راځي که په یو میاشت کې دوه مرتې دوی جلسې لري او د خپل ستونزو او د هغو د هوارو لپاره تبادل افکار کوي. خو مهمه خبره ده چې ښځو د هغو بازار موندنې لپاره ډېر کارونه شوي ده او د هغوی صنعت چې غالي و ده غالي ګندل ده بیا هغه سوزندوزي ده هغه بازار هم د هېواد دننه لري او هم د هېواد د بهر نه لري.
درنو اورېدونکو په افغانستان کې د سوداګرو میرمنو په وړاندې د دودیزو او ټولنیزو ستونزو تر څنګ د بازار نه موجودیت هم جدي ستونزه ده. په اوس وخت کې میرمنې له دې شکایت کوي چې محصولات یې په هغه نرخ چې باید وپلورل شي نه پلورل کېږي او علت یې هم دا دی چې دوی بازار ته لاسرسی نه لري. هیله ده چې دولت دې موضوع ته توجه وکړي. په کور دننه او بهر د میرمنو دغو محصولاتو ته چې د دنیا په بازارونو کې خلک ډېر خوښوي ځانګړې پاملرنه وکړي.